پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکا وایي پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړي څو هغو خلکو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. د فرانسې ولسمشر وایي د جی شل په راتلونکې غونډه کې باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه شي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
په کابل کې د ناامنیو له پیښو وروسته خلک له طالبانو څخه د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز بس کې د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو مسله څېړو.
پخوا هم د موږ ګاونډی هېواد تاجکستان دلته موجود و. په افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل، دوی آرام و. ممنون دوی غږ پورته کوي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش: د کابل د عیدګاه جومات مخ ته د یکشنبه ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. دا خبره د یاد ادارې رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وکړه. هغه ویل سمدستي به د هغو 15,000 پاسپورتونو کار خلاصیږي چې مخکې پیسې تحویل شوي دي.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کړو او د پوستې د لارو ټولو ته ولېږو، هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې 2 چنده، یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د راپورونو له مخې طالبان غواړي په نویو پاسپورتونو د افغانستان اسلامي امارت نوم هم ولیکي. تر اوسه نه ده معلومه چې نړیوال له دغې نوي پاسپورتونو سره څه ډول چلند کوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د کابل د عیدګاه جومات مخ ته یکشنبه ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. تر هغې حملې 2 ساعته وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو پر یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ. داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق کې ویلي، د عیدګاه جومات مخ ته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې ووژل شول، د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوي. د طالبانو یو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر حملې وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې دا په داعش پورې د تړلو کړیو کار دی. دا پیښه داسې وخت وشو چې په جماعت کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. ازادي راډیو ته غوښتل: د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. جزئیات به وړاندې واورئ. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر بایونتیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. نن سبا په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین 2 ډوزونه یا 2 ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل دغه تقویتي ډوز ښایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمر کسانو ته تر 2 ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول شي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه شوې 3 ستن یا ډوز په هغو کسانو که چې د 13 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټیبادي یا معافیت اندازه خورا زیاته وي. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پر چاوي وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین شوي دي. پرون ناوخته په میلیونونو کسان ونه توانیدل د فیسبوک او د دې لوی شبکې اړوند مسنجر، واتساپ او انستاګرام له شبکو خدماتو څخه ګټه واخلي. واتساپ او نور انستاګرام هم د فیسبوک اړوند دي. فیسبوک پرون ویل دا لا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته ګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیرا دغه شرکت د دې پرچاوۍ له کبله له خپلو مشترکانو بخښنه غوښته ده. د داون ډیټکټر په نوم د ویبسایټونو څارونکي ډلې دا پرچاوۍ تر ټولو لویه بللې ده. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لخوا کارول کېدل له کاره لوېدلي وو چې په دې پرچاوۍ کې ونډه درلوده. دا خبرونه
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو اوریدو ته را سره اوسئ. او د هم لومړی راپور، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې متحد ایالاتونه د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو له لوري د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي وو چې دوی خپلو کړو ژمنو ته چې دوی پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
امریکا وای پر طالبانو به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي، تر هغه چې طالبان د هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو زمینه برابره نه کړي، دوی به په دې ډلې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ښاغلي پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي چې دوی تر هغې خپلې کړې ژمنې عملي کړي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له دې وړاندې د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایانو په وتلو انتقاد کړی دی. خو له دې نیوکې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په زلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه څه چې بایډن ورته اشاره کوي ښایي د اسامه بن لادن وژل کېدل وي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو دې تازه څرګندونو ته د طالبانو غبرګون هم راواخلو، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي وو چې دوی نړیوالو سره کړې ژمنې د دوحې تړون له مخې پوره کړي، هغه نړیوال دي چې له دوی سره یې ژمنې نه دي عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه پورې به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي چې د هغو کسانو د وتلو ته زمینه برابروي چې غواړي له افغانستان ووځي، ځکه ژوند یې په خطر کې دی. یو سروې ښیي چې د امریکا ډیری وګړي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د میشتېدو ملاتړ کوي. دا سروې چې اسوشیټیډ پرس خبري اژانس او د عامه اړیکو یو مرکز تازه ترسره کړې ده، ګډونوالې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغو د کار او زیار لپاره ستایلې دي. امریکا لسګونه زره افغانان چې له دوی سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستان ایستلی او ژمنه یې کړې چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو لپاره هڅه کوي. په دې اړه د سفیو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات سفیو لا ستانکزای اوروي.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوشیټیډ پرس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوي. په دې سروې کې راغلي 22% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چکونو وروسته هغو خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړی د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوري غوښتونکو او هم د ډیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالفه دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي اکثر په دې نظر دي چې دغو افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره اوږه ورکړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. لدې ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوري غوښتونکي ګوند پلوي انډریو ډیویس دی چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړی.
No, I just think that they were our allies at one time.
هغه یو وخت زموږ متحدین وو، لمر سره مرسته کړي، هغه به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوب سیګردي چې لمر سره کار کړي. نو هو، زه فکر کوم موږ د دوه خلکو پورې وړي یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان وکړ چې ټولو ته د دوی خبره بخنه کړي او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه له دې ډاټ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو په تیره هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودې د طالبانو له تعقیب ځورونې او ان په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویرې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستان ووزي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووزي د امریکا د تخلیه د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګرد نور لا د خپل کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس او د اماریکو د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی ادم هوفمن دی. هغه وایي که په ناغوښتون کې دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي، نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
migrate if that's what they want.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي پریږدو چې دلته راکړه سي کدا هغه څه به چې دوی غواړي، خاصتا لمړیتوب هغو ته ورکړل سي چې تیرشل کاله خدمت کړی دي. په هیږي موږ باید هو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړی. همدارنګه موږ باید له کډوالو سره خواخوږي ووسو.
امریکا له کلونو راځي د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی بی له لارې خپل افغان همکاران اکثر ژباړون کې افغانستان وېستل. خو لکه چې طالبان د اګست د لسم په کابل واکمن شول، د هغو اکثر افغانانو د وطن لپاره زمينه برابره شوه چې یا امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دوی په تمویل شو پروژو کې کار کاوه. د اګست له نیمایي د خلکو د استلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې افغانستان تر یو لک وسلی رښتو زرو زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وېستل. د دوی لسګونه زره په قطر، متحده عربی اماراتو، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چیک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی ورته وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د هغو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې تفصیل په دې راپور کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې مکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر رادیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کېږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې ترڅنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي دي. مکرون وویل د ده په باور نړیوال په رسمیت پیژندل باید بیه ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. مکرون دغه راز ویلی چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخ ته کښېنږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده، ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي یې د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغونډ شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، خداشه به پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو ځل بیا په هیواد کې د وارداتو د کموالي په اړه اندېښنه ښیي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتو کچه چې مخکې په ورځ کې تر 200 کانتینره توکي به له پاکستان او افغانستان ته واردېدل، خو اوس دا کچه 100 کانتینرو ته رسېدلې ده. ښاغلی الکوزي د وارداتو د کموالي لامل د بانکونو د ستونزو له امله بولي او وایي چې سوداګر له بانکونو ډېرې پیسې نشي اخیستلی، نو له همدې امله دوی د مالونو د پیر توان نه لري. د هغه په خبره په بازارونو کې لومړني او خوراکي توکي له همدې عمله ګران شوي دي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه که دا ستونزه حل نه سي، راتلونکي زمي کې به خلک له ګڼو ننګونو سره مخ سي. ښاغلی الکوزي وایي خو له افغانستان نه د صادراتو کچه لوړه شوې، په ورځ کې له 500 تر 600 باروونکو موټرو کې قالینې، قیمتي جبرې، تازه میوې او کانونه صادرېږي. په افغانستان کې د بانکونو د یوې میاشتې له فعالېدو وروسته لا هم عادي حالت نه دی راغلی او خلک او سوداګر نسي کولای په میاشت کې له 200 زیات ډالر یا له 100 زیات افغانۍ ترلاسه کړي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د بیو د لوړوالي له امله شکایت لري. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو قیمت ان اویا افغانۍ ته رسیدلی او یو لیتر ډیزل هم په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. د بادشاهي د تیلو ټانګ مشر توریالی عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی عزیزی وایي چې د دې بیو د لوړوالي لامل د بانکونو د ستونزو او د پیسو نشتون دی. دوی وایي چې په دې اړه څو ځلې له چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی له ژمنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل کړې. د کابل ښار د تیلو پلورونکو په خبره مخکې یو لیتر پټرول په 43 افغانۍ، ډیزل په 40 افغانۍ او ګاز هم په 40 افغانۍ و، خو اوس دا بیې لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیلو پلورونکو او د سوداګرو د ستونزو د څېړلو په اړه خبره کوي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ستونزو د حل لپاره چټکې هڅې روانې دي. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیه د افغانۍ پر وړاندې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 104 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلداري 100 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداري هم 501 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ یست. په کابل کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په دوام چې طالب چارواکو د اسلامي دولت ډله یا داعش د هغو مسؤوله بللې، یو شمیر ښاریان د دې ډلې د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. که څه هم په کابل کې د عیدګاه د لوی جومات مخې ته چاودنه چې مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا حمله داعش ډلې کړې ده، خلک زیات اندېښمن کړي دي. هغې ډلې چارواکي له دې پیښې وروسته افغان چارواکي وایي چې د امنیت لپاره په یوه طرحه باندې کار کوي. طالب چارواکي وایي د دې طرحې له عملي کېدو سره به د داعش ټغر په بشپړ ډول له افغانستانه ټول شي.
د کابل تیرې ورځې چاودنې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیت د افغانانو اندېښنې راپورته کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکی احمد الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان باید د داعش مخه ونیسي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د داعش ډلو لخوا تحرکات ډېر شوي دي. د بیلګې په ډول په ننګرهار کې د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده او په دې اړه باندې ټول هیوادوال اندېښنه لري.
د دې ښار بل اوسیدونکی مبین بیا وایي د طالبانو له راتګ سره تمه دا وه چې د دې چاودنو څخه به وژغورل شو، خو داسې ونه شوه.
موږ دې چاودنو اندېښمن کړي یو چې طالبان راشي نو امنیت به په قرار شي او د دې چاودنو مخه به ونیول شي، نو دا کار ونه شو او موږ د طالبان نه دا غواړو چې د دې چاودنو مخه ونیسي.
خو د خلکو دې اندېښنو ته بیا طالبان په ځواب کې د داعش سره مقابلې لپاره د یوې نوې طرحې د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامی امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر کولول ولا منځه وړلو لپاره یو دغه لري، یو طرحه لري. انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه پوهېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټول شي. طالبان داسې مهال د خبرې کوي چې تیره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړه. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله واله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند خیرخانې په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په موخه عملیات ترسره کړه. د طالبانو ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وزاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبان یو بل ویان بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولې دي. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیا راکټونه هم توغول شول چې مرشوب لی درلوده او مسؤلیت اسلامي دولت نوم ډلې اخیستی و. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونو نور ټپیان شول.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 اتیا نجونې فارغې شوې، خو دا نجونې د راتلونکي لپاره اندېښمنې دي ځکه طالبانو د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د هیواد په آبادۍ او د خپلو کورنیو په اقتصاد کې د نارینهو په شان ونډه واخلي. له جلال آباده د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال راپور راکوي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالی ژبي طب ستوماتولوژي اقتصاد او سیاسي علومو پوهنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغه شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 4 نیټه جوړه شوې وه، فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینه و ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغو شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اتو سره د ښځینو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلې دي، یا هم هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د ښځینو د زده کړې یو څه ځنډنې شوې. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو، هغوی ته ویل کېږي تاسو د شپږم ټولګي خبره زده کړې نه شئ کولی. اکثریت په پونځیو کې د خزینو لپاره جلسې نشته. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یا اولسم یا لسم سنفونو کې دي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې واقعا د خزینو لپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوړ شي. ښځینه محصلینې وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسې د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
او په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړ زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبوو داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغو فارغو نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په ورستیو شیبو کې یو ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر دې د یوې میاشتې معاش راڅخه ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. حال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ږغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو صدا پیغام پیګرم چې اخر کې زمونږ د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې ناصل دي کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټي والا او دولس ډیر لاس کا سفر کانو هغه مو څور کې ناصل یقینو کې چې ډوډونه اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه د شپې ته کال عمر لرم دلته کار کوم کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. 300 روپۍ ورځ کوي او چې کله کار کم نو ما همداسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1050 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویمباره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي زمونږ به اخر داسې کېږي لور د ازادۍ ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پورو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست د دې لوړ پورو چارواکو ته چې دا زمونږ سه غم وخوري. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهمنی مای کې د 15 دقیقې اونیز بحث